کشی شدی او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې د روسیې او هند مشرانو په دفاعي برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. د دغو تړونونو ارزښت میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. دا تړونونه پرون د هند په جنوبي ایالت ګووا کې د نریندر مودی او ولادیمیر پوتین لخوا لاسلیک شول. د هند صدر اعظم نریندر مودی وویل چې روسیا او هند په سیمه کې په ځانګړي ډول افغانستان کې د روان حالت په اړه یو شان نظر لري او د تروریزم او د هغوی د ملاتړیو په له منځه وړلو ټینګار کوي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی افروي.
روسیا او هند به لدی وروسته د دفاعي سیستمونو، هلیکوپټرو او جنگي بیړیو د تولید او ورکړې په برخه کې له بل سره مرسته وکړي. د دغو مرستو تړونونه د هند د صدر اعظم نریندرا مودي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پرون په ګووا کې لاسلیک شول. د تړونونو لمخې به هند له روسیې نه S-400 ټرایموف میزایل سیستمونه او څلور جنگي بیړۍ وپیری. دواړو هیوادونو په دې هم موافقه کړې چې په هند کې به د کاموف 268 ټي روسی هلیکوپټرو ګټ تولید پیلوي. د هند صدر اعظم د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې د روسیې له همکارۍ مننه وکړه او وی ویل چې روسیا او هند د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو په لمن جوړلو ټینګار لري.
وی ډیپلی اپریشیټ رشیاز انډرستانډینګ اند سپورټ اپ اور اکشنز ټو فایټ کراس بارډر ټروریزم.
خاله مودي وی له اوسنی حالت د درک او سرحد ها خو د ټولي سیمې غوښون کې تروریزم پر ضد په مبارزه کې زمونږ له هڅو د روسیې د ملاتړ ستاینه کوو. مونږ دواړو د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو پرزت په مبارزه کې د زغم د نه کارولو په اړتیا ټینګار وکړ. همدارز ما ولسمشر پوتین د افغانستان د حالت او په غربي اسیا کې د ناوړه وضعیت په اړه د خپلو نظریاتو یو شانواله درک او برجسته
کړ.
هند چې د شوروي له وخت د ورپاتې پوځي وسایلو په تجهیز او عصري کولو سل میلیارډ ډالر لګوي، داسې ښکاري چې په دې کار سره له سیال هیواد پاکستان او نوي سیمه ییز سیال چین څخه د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په لټه کې دی. د روسیې او هند مشرانو چې د نړۍ د 15 نویو رامنځته شوي اقتصادي قدرتونو یا بریکس د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. همدارز په تامل نادو کې د کودانا کولوم اټومي انرژي د سټیشن د دریم فاز په جوړولو موافقه وکړه. روسیا په هند کې د اټومي انرژي 12 سټیشنونه جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوځي وسایلو د تجهیز ترڅنګ په هند کې د اوګدمحل په مخه د جنگي وسایتو او الوتکو د کارخانو لپرانستلو ډاډ ورکړ.
نو یې اکروایت ویندي سمیسنې پرېزوستو سمخ
دی وی روسیا یوازې پوځي وسایل او مهمات نه برابروي، بلکې د ترټولو پرمختللو پوځي وسایلو ګډ تولید هم پیلوي. د بیلګې په توګه جنگي جټ الوتکې، ټانکونه او د جنگي بیړۍ ضد میزایلونه په دوه کارخانو کې تولیدېږي. موږ پلان لرو چې د هر ډول هلیکوپټر او جنگي بیړیو یو هندي تولیدي کارخانه ولرو. د روسیې او هند مشرانو په داسې حال کې په پراخه کچه دفاعي تړونونه لاسلیک کړل چې روسیې له امریکا سره د هند مخ په زیاتېدونکو همکاریو او هند له پاکستان سره د روسیې د نږدې اړیکو په باب اندېښنې درلودې. د ریپورټونو په اساس د روسیې او هند مشرانو ترمنځ د لیدنې دواړو ته دا فرصت ورکړ چې د دغه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ځینې خنډ رامنځته کوونکي مسایل هم وڅېړي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم زریم جاوید دی، د خوست ولایت اړوند د زوی میدان ولسوالۍ اوسیدونکی او په لن ژوند کوم کارتینو کې.
اکروسو داسې کورنۍ ژوند ده، څو کسان په کور کې اوسیږي؟
پازل دی خدای دی، پنځه می زمن دی، دوه می لورګان دی او یو می کاړه دی، یو زیم او دوه می ننګیان دی.
نام خدا لورګان دی مواد کړي کې کور دی؟
یو می واده کړي دی، بل می نام زاده دی.
ښه، د خوست کسان چې ویل کی چې ولور ډیر اخلي، تاسو څنګه په لورګان واخیسته کنه؟
نه زاده دی شي سره بالکل مخالفه. زما یو زنه هیله او ارزو د دې چې زما لورګان خوشبخت وي او زما لورګان هغه چا سره وي چې دوی ژوند تر اخیری سلګې پرې موته د وګونی کوي، ښه ژوند ولري او زه خدای فضل دی پیسو ته یا ولور ته په دې برخه کې اړتیا نه لرم.
بیا زمونو ته دې چې دې وکړي څنګه یا غو پیسې واخیستې کنه؟
زوی ته مې چې وده وکړلو هغه پیسې رانه واخیستلې.
څو روپۍ؟
9 لک روپۍ رانه واخیستې. علاوه د دې څخه نور موږ د خوړو اوبو په نوم سره یادو کنه چې هغه مثال په وده کې چې کوم لګښتونه کېږي مصارف عینا بیا د ولور په انډول سره د نور مصری په همام دوره اور باندې راغلل. دا شی به سب ډیر زور ولوم چې ولې یو انسان لکه په منډای کې یا په بازار کې مثال بای په کوي دا په سودا په داسې ای انسان ولې داسې خرشي. انسان خو ډیر اشرف المخلوق دی، هغه خو ډیر وړ مقام لري. دا شی زور ولوم
ځینې کسان په شروع کې دا خبر نه کوي چې زه دومره پیسې اخلم بیا چې کله دسمال ویسي لغه ورسته وای دی واده وخت چې دومره پیسې راوړ دی والوار پنوم تاسو سره مم د شی وکړه کڅن
نه سب زموږ سره هر څه چې کله کړوړ شي وو په مګه ډول بیا موږ سره دا نه شوی چې
شروع کې درتویلې
یعنی په شروع کې هر څه خلو شوی وو خاط لیکي پوښ ولې لکه یو پروتوکول د طرفا يم زکیږي اګه نه زپا بیا څوک خاط تیرای څوک نه کوي چې یعنی مسول مته زپا چې
په شروع کې مې خاط ولې کې دومره روپۍ
او په شروع کې به دا خاط لیکي چې دومره پیسې شولې دومره مسول ورېج شولې دومره تلو شولې جو می شولې
او ډیره مننه خیر
تشکر مې ورونیس
مخکخی خزی
قمر نوری د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپل لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړې او د لیسې دورې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغلی نوری په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو له څانګې د لیسانس په کچه فارغ شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را پدې خو په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. مېرمن نوری په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې مېرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري لدې دلته اورو.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول دی البته د موقت حکومت مین سره راغی زما په کار باندې فایل وکړ. البته خپل لومړنۍ وظیفه مې چې وه یا کومه دنده چې ما ترسره کوله د ښوونکي په صفت مې دوه کاله دنده ترسره کړله او په ضمن کې مې د ډبلیو ایف پی په دفتر کې هم کار کوو چې بېوزلو کسانو ته خواړه توزیع کول. دغه په څنګ کې د بلخ ولایت البته سیمه ییزې ملي راډیو تلویزیون سره مې هم خپل همکاري پیل کړله. واسطه رسنۍ ته وتلم چې بیا وروسته مې د ښوونکي دنده تر پرېښودله او په رسنۍ کې مې کار پیل کړ. کوم وخت کې چې ما په بلخ ولایت البته سیمه ییز راډیو تلویزیون ملي راډیو تلویزیون کې مې کار کاوه د هغه په څنګ کې د بی بی سي راډیو د تعلیمي خبرونو سره مې هم یو څه همکاري درلودله. په زمین کې ورسته د ملي راډیو تلویزیون نه په عربي بلخي سیمه ایزه د خزو راډیو د پاغه کې هم دند تر سره کړل.
لدی معلومی چې تاسو ډیری کارونه په څه هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او که څه هم په نورو ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه تاسو خدمت لري خزو ته او فعلاً د خزو وضعیت په ټولنه کې څنګه ګرځوي؟
که څه هم زه د ادبیات د پوهنځي البته خونې روزنې د پوهنځي نه فارغه شم ولې زما ډیره مینه چې وه د ژورنالیزم سره وه. په دې خاطر مې ما هغه د ښوونکي دنده پرېښودله او ما د رسنیو کار پیل کړ او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنیو کې هم کار مې کوو او اوس هم چې دا اوس فعلاً چې زه کومه دنده ترسره کوم دا هم د ښځو سره ده او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي دا موږ سترګې هم نشو پټولی چې نوم دي ورکړي او په دې هم سل په سلو کې مطمئنه نه یستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوي دي ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړي دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دا دي چې موږ په لومړي قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو. یعنی په دې معنی چې موږ باید ښوونځي ته لاړ شو خپل زده کړې چې تر کوم حده پورې چې موږ توان قدرت لرو باید موږ هغه ترسره کړو او کوم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د او نور غړي دي دوی لکه زامن چې داسې په حساب هڅوي زده کړې ته دوی باید خپل لونې هم وهڅوي خپل حقوق باید ورکړي. د دې په څنګ کې کار کول دي چې وروسته د زده کړو ناغه کیږي. یعنی زیاتره ښځو خپل هغه حقوق چې په حساب ورکړل شوي دي په ښارونو کې ترلاسه کړي دي او هغه کسان چې لري پروتو سیمو کې دي هغوی حتی خبر هم په دې نه دي چې حقوق د ښځو یشته او که نشته.
په دې برخه کې بیا د ښځو د حقونو د مدافع بنسټونه هم فعالیت لري. د دوی کړنې ولې اخصان د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړي شوي دي؟ ولې په لور پرتو سیمو کې دوی فعالیت نه ترسره کوي؟ او ملي تاسو په څه کې وینئ؟
د خو زما په نظر باندې البته اول دلته امنیت مهمه ده. که چیرته په لور پرتو سیمو کې امنیت وي، بیا هر څوک زړه ښه کوي چې په هره برخه کې پروژې ونیسي او دې ته په حساب خلک وهڅوي او د کوم حقوقو چې لري د دېونه دوی به خبره کړي. لرو پرتو سیمو ته هم دوی زړه ښه کولی شي چې لاړ شي. امنیت نشته ده، یعنی کوم امن او امنیت چې باید اوسیږي هغه نشته ده. په دې خاطر باندې دا کسان چې د کوم مدافع حقوق د ښځو دي، دوی زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شي. او بل دوی چې دي کوم نږدې سیمې چې دي په دې کې کار کوي، یعنی خپله داسې مینه نه لري چې لرو پرتو سیمو ته لاړ شي. په دې خاطر باندې چې هغه مېرمنې چې لرې پرتو سیمو کې دي، هغه ټولې بې سواده دي، یعنی د زده کړې نه بې برخې پاتې دي. او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغوی زده کړې کړي او څه پوه شي، او دوی زر په هغه حقوقو باندې وپوهوي.
خو دا فکر نه کوي چې دغه نورو ښځو پر حقونو باندې سترګه پټونه ده؟
خو دا خو که څوک ووایي، خو دا خو هر څوک پوهیږي چې کوم چاته چې خپل د حق حقوقونه نه دي خبرې، دا یعنی دوی غفلت کړی ده، یا دوی تیروتنه کړې ده، یا دوی بې تفاوتي کړې ده، توجه یې نه ده کړې. دا ټول په دې باندې پوهیږي چې وایي غوا توره ده او شیدې سپینې.
مننه تاسو څخه. بیا هم که راوګرځو، په ټولنه کې د ښځو پر رهبرۍ څومره باور لرئ؟
هر څوک وایي ښځه چې ده، وایي د چا خبر یو متل جوړ کړی دی، ښځه وایي ناقص العقل ده. خو دا خبر غلطه ده، ځکه غلطه ده چې ښځه هم انسان ده. ښځه هم کولی شي چې رهبري وکولی شي، ولې په شرط د دې چې د نارینه وو د خوا وهڅول شي. لکه نارینه چې تشویقیږي، هڅول کیږي، ښځې هم باید همداسې وهڅول شي. مونږ که نری که ښځه، که هغه ته ووایو چې ته دغه کار نشي کولی، هغه که وکولی شي، هغه که دغه توانمندي هم ولري، هغه کار نشي کولی. او که مونږ ورته وایو چې نه، ته ډېر ستر یا ډېر ستر یې په دې کار کې، ته ډېره کامیاب یې او دا کار دې تا ډېر ښه و، نو په هغه صورت کې هر څوک چې که نری که ښځه یي، هغه کولی شي چې هغه کار په ډېر ښه توګه باندې مخته بوزي. او په دې زه مطمئنه یم چې مونږ ډېرې ښې ښې ښځې لرو، ډېرې دا خبره پوه ښځې لرو چې هغوی کولی شي چې ډېر غټې سترې دندې ولري او په خپل کار کې کامیابه اوسیږي.
تاسو په ټولنه کې د ښځو په رهبرۍ هم باور لرئ او وایئ چې ښځه کولی شي مخکښه اوسي، خو څومره خپل ځان تاسو موافق رهبري احساسوئ؟
یعنی انسان باید د خپل ځان ستاینه ونه کړي. هر څوک کار کوي، هر څوک پرمختللي، هغه باید نور خلک وستایي. نو هیڅکله زه نشم ویلی چې زه څومره مخکښه یم، قضاوت به نور خلک کوي. او په دې مطمئنه یم چې هر انسان، یوازې زه نه، هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي، یعنی پرېکړه وکړي، هغه کار کې کامیابېدلی شي.
څومره تاسو بریالی؟
ولا نشم ویلی سر په سر.
مننه. خو بیا هم که راوګرځو په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه، دولت څخه څه غوښتنه لري او په کومو برخو کې باید ښځو ته امکانات مساعد کړي؟
اول باید امنیت پیسې په هیواد کې راشي. که امنیت نه، هیڅ کار نشي کېدلی. امنیت چې هر کار وشي، که امنیت زده کړه کېږي، که امنیت ښځې دنده مندې ګمارل کېږي، که امنیت ښځې که نري، هر